کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسفزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه د سهارنی خبری خبرونه دویمه برخه وري. په خبرونه کې به ووري د عام روغتیا وزارت د پکتیا ولایتي ملکی روغتون په هوزی روغتون تبدیل کړي، او المان چې د اروپای اتحاد ډیر باثباته غړی هیواد دی د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې د سیاسي مشکلاتو سره مخ شو چې د اف ډی پی مشر د خبرونو نه وروسته ووتو او وی ویل چې باور نشته چې د سی ډی یو او سی ایس یو محافظه کار ګوند او د زرغون ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ شي. په دغه هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدی شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، پرون د عراق عالي محکمې د کردانو په سیمو کې د خپلواکۍ دپاره ریفرنډم د اساسي قانون خلاف وباله. په اندونیزیا کې د اداري فساد په ضد د مبارزې دفتر د هغه ملک د پارلمان رئیس د مالی غبن او د اختلاس په جرم توقیف کړی دی. او په سوریه کې د ایران د پاسداران انقلاب د دوو قومندانانو په شمول 15 تنه وژل شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د عراق عالي محکمې د کردانو په سیمو کې د خپلواکۍ دپاره ریفرنډم د اساسي قانون خلاف وباله. دغې عالي محکمې ویلي دي چې د دوی دغه فیصله به د دغه ریفرنډم د رایې ګیرۍ ټول نتایج باطل کاندي. په دغه ریفرنډم کې کردانو په غټ اکثریت د خپلواکۍ په طرفدارۍ رایې ورکړې وې. کردي مقاماتو هم ویلي دي چې د دواړو خواوو د اختلافاتو د حل دپاره به د مذاکراتو له لارې هڅې پیل کاندي. په اندونیزیا کې د اداري فساد په ضد د مبارزې دفتر د هغه ملک د پارلمان رئیس د 100 او 1 میلیون ډالرو د غبن په قضیه کې توقیف کړی دی. د اندونیزیا د پارلمان رئیس سیتیا نووانتو د یکشنبه په ورځ توقیف شوی او د هغه ملک د اداري فساد په ضد د مبارزې د دفتر یونتا کولی دي چې هغه به 20 ورځې په توقیف کې وساتل شي او په دې وخت کې به د هغه نه د دغې قضیې په باب جامع تحقیقات وشي، مګر هغه وایي چې د کوم غلط کار نه دی کړی او دغه ټول تورونه رد کړي دي. د ایران مطبوعاتو خبر ورکړی چې په سوریه کې د زیارتونو د حفاظت 15 تنه مسؤول ایرانیان چې په هغې کې د پاسداران انقلاب د قواو 2 تنه عالي رتبه قمندانان هم شامل دي وژل شوي دي. د ایران دولتي فارس خبري اجانس وایي چې په سوریه کې د ایران د پاسداران انقلاب د یوې قوې قمندان خیرالله صمدي هم په وژل شوو کسانو کې شامل دی. د زیارتونو د حفاظت مدافعین هغه کسان دي چې په سوریه کې د مشت نږدې د شیعهګانو د بی بی زینب د مقدس زیارت د حفاظت مسؤلیت لري. ایران د 2011 کال راهیسې د سوریه په جنگ کې د اسد رژیم ملاتړ کوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. امریکا نیت لري چې شمالي کوریا په هغو ملکونو کې حساب کړي چې د ټوریزم ملاتړ کوي. دغه کار به د شمالي کوریا په مستبد حکومت سیاسي او مالي فشارونه نور هم زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دا کار باید کلونه پخوا شوی وي او هغه د پیونګ یانګ حکومت یو بیرحم او ظالم رژیم بلل دی. ټاکل شوی چې د امریکا د خزانه وزارت به نن رسمن د دغه اقدام اعلان وکړي. اوس د امریکا د باندنیو چارو وزارت په لیست کې ایران، سوریه او سودان شامل دي چې د ټوریزم سره مرسته کوي. روسلاغي چې د اسرایلو کانګرس د سلويختو زرو افریقایي مهاجرینو د شړل یو پیشنهاد تایید ک، نو اوس هم په هغه ملک د دغو مهاجرینو د سرنوشت لا معلوم نه دی. د یکشنبه په ورځ د اسرایلو کابینې په مطلق ډول د هغې توقیف خانې د بندولو په طرفداري رای ورکړه چې هغه مهاجرین پکې چې په غیر قانون ډول اسرائیلو ته راغلي ساتل کیږي. ټاکل شوی چې دغه د مهاجرو توقیف خانه به په 3 میاشتو کې وتړل شي. د هغې نه وروسته به دغه مهاجر 2 چانسونه لري، یا دا چې د ملک نه به ووزي او یا دا چې زندان ته به غاړه کیږدي. دغه کډوال ځانونه مهاجر ګڼي او وایي چې د سیاسي پناه په لټه کې دي، مګر اسرائیل دغه ټول بیا اقتصادي مهاجرین ګڼي. او په اسرائیلو کې پرې محلي خلکو د دې الزام هم لګولی دا غوی د وجی جرمونه زیات شوی او د خلکو د ژوند معیار هم خراب شوی دی. د اسرایلو یو لوړو د مقام حکومتي مقام د لومړنی ځل د پاره په دې اعتراف کړی دی چې د ایران د خطر په بابه د سعودي عربستان په شمول د یو شمیر عربي او اسلامي هیوادونو سره استخباراتي معلومات شریک کړي دي. د اسرائیلو د انرژي وزیر د اسرائیلو د فوزي رادیو سره په مرکې کې ویلي دي چې له ډیر وخت نه د عربي او اسلامي هیوادونو سره د ایران د نظامی قوت او په سیمه کې د نفوذ د پراخولو په خاطر د هڅو په باب استخباراتي معلومات شریکوي. اسرائیل په یوه کې له سعودي عربستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراخولو او د فلسطینیانو سره د خپلې اوږدې شخړې په حل کولو کې د مرستې توقع لري.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټر ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن وای تیر شپې د هلمند په شمال کې د وسلوالو طالبانو د نشې موادو زیرمې بمبار کړې دي. په موکړې په دې حق له داشنا رادیو تی رپورت ده.
په افغانستان کې د قاتم لاټر ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن په کابل کې د افغانستان د لوی درسي جنرال محمد شریف ابتلی سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې تیر شپه د قاتم لاټر ماموریت ځواکونه په لومړي ځل په شمالي هلمند کې طالبانو د نشې توکو زیرمو له منځه وړلو لپاره د دویش ډوله جنګیالو ته کیسه کار اخیستی دی. هغه ویل چې په دې عملیاتو کې طالبانو د نشې توکو دوه زیرمتونونه په نښه شول چې په ترڅ کې دا زیرمتونونه د خاورو سره برابر شول.
strikes in the northern Helmand.
جنرال نیکلسن ویل تیرش په موږ په شمالي هلمند کې طالبانو د مالی سرچینو زپلو لپاره د نشي توکو په زیرمو هوایي بریدونه ترسره کړل. طالبانو په روان 2018 کال کې خپل پوځي اهداف ترلاسه نه کړی شول. دوی د افغان امنیتي ځواکونو په لاسونو د پام وړ تلفات لیدلي دي. دا د نشي توکو او شورش ترمنځ اړیکو ښکارندوی کوي. په پرله پسې توګه طالبان په یوه جنایتکار ډلې بدلیږي. دوی له دې لپاره جګړې ته دوام ورکوي چې د نشي توکو او نورو جنایي فعالیتونو غیر قانوني قانونو سړي تختونو او د پیسو لپاره د وژلو څخه
kidnapping murder for hire.
په دغه خبری کانفرنس کې دغه زیرمتونونو هوایي تصویرونه هم خبر اعلان ته وښودل شو چې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د خاورو سره برابرېږي. جنرال نیکلسن ویل طالبان هر کال تر 2.5 میلیون ډالر پورې پیسې د نشې توکو د کاروبار څخه ترلاسه کوي. جنرال نیکلسن ویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي نو افغان امنیتي ځواکونه به د نړیوالو ځواکونو په مرسته د هغوی په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. جنرال نیکلسن ویل چې د نشې توکو په زیرمو باندې د بریدونو پرېکړه وروسته له هغې وکړه چې ملګرو ملتونو تېره اونۍ افغانستان کې د نشې کو نوې سروې خبره کړه. د کاتی ملاتړ ماموریت د کمانډان دغه خبری کانفرنس څو ساعته وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې په هلمند کې طالبان د نشې توکو د زیرمتونونو په وړاندې د کاتی ملاتړ ماموریت ځواکونو د هوایي بمبارۍ خبر ورکړی. هر په اعلامیه کې ویلي چې افغان او نړیوال ځواکونه به د نشې توکو پر خلاف ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د کاتی ملاتړ ماموریت کمانډان د اسلامي دولت یا داعش وسلوال سره د جګړې په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې داعش د نړیوالو ځواکونو لومړی درجه دښمن دی او په وړاندې به یې خپلو پوځي اقداماتو ته دوام ورکړي. هغه د افغانستان په خاوره د پاکستان له خاورې د توغندیو د بریدونو د دوام په اړه ویل چې بهرني ځواکونه په دې هکله د پاکستاني پوځي چارواکو سره په تماس کې دي. جنرال نیکلسن ویل موږ په دې مسله د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او جنرال یبتلی سره له نږدې کار کوو. موږ د دغو پیښو وروسته په عاجله توګه پاکستان سره په تماس کې شو او د هغوی نه مو وغوښتل چې توغندي ویشتل بند کړي. د روسیو پیښو له امله له بده مرغه یو شمېر افغانان بې کوره شوي دي. موږ په دې مسله د پاکستان د دوه ستورو جنرالانو سره خبرې کوو او د هغوی نه مو غوښتي چې د توغندي ویشتل بند کړي. د ناتو په مشرۍ د کاتی ملاتړ کمانډان ویل چې پاکستان سره په لوړه کچه خبرې روانې دي ترڅو په دغه هیواد کې د توریستي ډلو پناهځایونه له منځه لاړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د عامې روغتیا وزارت د پکتیا ولایتي ملکی روغتون په حوزې روغتون بدل کړی. دا به د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو په کچه خدمات ولري او 420 بسترز روغتون به وي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلی.
په داسې حال کې چې د پکتیا د ولایتي روغتون د کمزور خدماتو او د لږ اسانتیاو په اړه د خلکو نیوکې زیاتې وې، دغه روغتون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې په حوزوي روغتون تبدیل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په ګردیز کې جوړو شوو مراسمو ته وویل چې دا روغتون به په نږدې راتلونکي کې د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو په کچه خدمات وړاندې کړي. هغه وایي
دیگه انشالله ایره به یک شفاخانه تبدیل میکنیم و مو آرزو و آرمان کل ما و شما
انشالله دا به پیوه داس روختون تبدیل کرو چې زموږ او ستاسو د ټولو آرمان دی او کولی شي د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو د نارینه او ښځینه ناروغانو لپاره په لوړ کیفیت خدمات وړاندې کړي
برای ملکی او ارزی خدمات برای خواهران و مادران ما انجام بده.
ښاغلی فیروز وویل چې د پکتیا دغه ملکی روختون به هر کال سلسل بستره ارتقا ومومي او په راتلونکو څلورو کلونو کې به په 420 روختون تبدیل شي. د ده په وینا دا روختون به ټولې هغه اسانتیاوې ولري چې ورته جدي اړتیا لیدل کیږي.
انشاءالله آی سی او فعال میشه با وجودی که فعلا 5 بستر است.
د بیړنۍ پیښو څانګه اوس 15 بستره ده. دا به پراختیا مومي او د وخیمو ناروغانو په درملنه کې به اغېزناک رول ولري. د پښتورګو ناروغیو د درملنې مرکز هم فعالیږي. دا مو هم په پلان کې شته دی او همدارنګه د هډوکو د پیوندولو مرکز به هم دلته موجود وي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د غرض د پکتیا ولایت په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د خدماتو د کیفیت پر ښه والي او پراختیا هم ټینګار وکړ. ښاغلی فیروز وویل هڅه یې دا ده چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د درملو او لازمو طبي وسایلو تر څنګ د نارینه او ښځینه روغتیایي کارکوونکو تشکیلات هم زیات کړي. په ورته وخت کې د پکتیا ولی شمیم خان کټاوزی وایي چې د دغه ولایت په زیاتره ولسوالیو کې شته روغتیایي مرکزونه د لازمو اسانتیاوو د نشتون له کبله د خلکو لپاره لازم خدمات نشي وړاندې کولی.
څوار لس ولسوالي و نه یوازې دوه ولسوالي دي. ولسوالي په سطح باندې شبخانه یا هغه څه لري زرمت و څمکني او هغه د څمکنیو په ولسوالي هم د موږ د 15 ولسوالي و د نورو ټولې بارم په هغې روغتون باندې ده. نور زموږ ټولې ولسوالي و هغه 12 ولسوالي و زموږ هېڅ داسې خدمات نشي وړاندې کولی چې هلته یو ناروغ ورشي او هلته هغه ته خدمات کې وړاندې شي. یعنې موږ په اکثرو کې ایم ډي ډاکټر نه لرو په ولسوالیو کې. نو په دې برخه کې ستاسو همدغسې توجه ته ستاسو دغسې مهرباني ته لکه دې شبخانه باندې چې وکوله په ولسوالي په سطحو باندې ستاسو مهرباني ته ضرورت دی.
د روغتیا پالانو په وینا د حوزوي روغتون پرانستل به ښایي د پکتیا او د ګاونډیو ولایتونو د ناروغانو په درملنه کې خورا ګټور تمام شي. اوس مهال د پکتیا، پکتیکا او لوګر زیاتره ناروغان کابل او یا خوست ولایتونو ته د درملنې لپاره وړل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
جرمنی چې د اروپای اتحاد ډیر باثباته غړی هیواد دی، د دوشنبې په ورځ وروسته له هغه د سیاسي ستونزو سره مخامخ شو چې د اف ډی پی مشر د خبرونو نه وتو او وایي د دې باور نشته چې سی ډی یو او سی ایس یو محافظه کار ګوند او د زرغون ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ شي. د امریکا غږ خبري علي ایسابیلا په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې زموږ همکار زامن مومندي تاسو ته دروروي.
ټول هفته خبرې چې د آلمان د بل ائتلافي حکومت د جوړېدو په باره کې روانې وې د مهاجرو او د انرژۍ په سر د څلورو ګوندونو سره او همدغه راز د اروپایي اتحاد سره د منغم کېدو په سر هم ګډې وډې شولې. ټاکل شوې وه چې صدراعظم انګلا مرکل پرون د دوشنبې په ورځ د هېواد د جمهور رئیس سره لیدلی وې، مګر دا څرګنده نه ده چې دا به د اقلیت حکومت مشري وکړي یا نه، او د وختي پارلماني انتخاباتو مخه به ونیول شي یا به په راتلونکي کال کې د ریفرنډم پیشنهاد وکړي. د آلمان صدراعظم انګلا مرکل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
اس ایست این تاک mindestens des tiefen Nachdenkens, wie es weitergeht in Deutschland. Aber ich will Ihnen sagen, ich als Bundeskanzlerin, als geschäftsführende Bundeskanzlerin, werde alles tun.
دا لږ تر لږه د یوې ورځې ژور عکس العمل دی چې په آلمان کې څنګه پر مخ ولاړ شو، مګر زه به د انتقالي صدراعظم په حیث هر څه چې ممکن وي هغه به وکړم. د دې ډاډ ورکوم چې د دغه هیواد مشري به په دغو مشکلو هفتو کې وشي. د آلمان صدراعظم کوشش کوي چې د خپل کریستین ډیموکرات ګوند یا سی ډی یو، د کریستین سوشل ډیموکرات یا سی ایس یو، د آزاد ډیموکرات ګوند چې د تجارت پلوی دی یا اف ډی پی، او د زرغون ګوند ترمنځ د سپتمبر میاشتې په آخر کې د فدرالي انتخاباتو نه وروسته پیچلی ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اف ډی پی مشر کریستین لینر وای
اس هات سیخ گزایګت داس دی فیر گسپریکسپارتنر keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis.
دا څرګنده ده چې د ائتلاف څلور انډیوالان د هېواد د عصري کېدو په باره کې ګډ دریز نه لري او برسیره پر دې چې د متقابل اعتماد لپاره اساس موجود نه دی چې هغه به پرمختګ وکړي. مرکل چې د اروپا تر ټولو نه د زیاتې مودې لپاره صدر اعظم پاتې شوې ده، د ائتلاف سره په خبرو کې د نوي داخلي ستونزې سره مخامخ شوې ده. د مهاجرت موضوع به د ائتلاف په خبرو کې حل نشي. دا داسې یوه جنجالي موضوع ده او د وقتی احتمالي انتخاباتو موضوع هم مشکله ده او داسې ښکاري چې د سی ډی یو، سی ایس یو او اف ډی پی هر یو غواړي چې د مهاجرو د کنټرولولو لپاره سخت دریځ غوره کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. د امریکا د کانګرس د قانوني مسودې له مخې د پاکستان نه غوښتل شوی تر څو د حقاني شبکې په ضد د افغانستان اردو سره په ګډه عملیات وکړي. دا چې پاکستان به دا ځل د حقاني شبکې په ضد څه ډول اقدامات کوي، دې او نورو پوښتنو ته پاکستانی جنرال سید نذیر ځواب ویلی.
معلومی کې دا شي چې دواړو ملکونو کې تعلقاتو کې سن سو مضبوطوالی یا یو بل سره تعاون یا پرمختګ راغلی دی او دا غي په لړ کې چې وګورئ نو افغاني شبکه باندې د امریکای ډیر زیات غوښتنې وي. هغه غوښتنو لړ کې پاکستان ته اوس کولیشن سپورټ فنډ هم دوی ریلیز کړ او پاکستان چې کوم غوښتنه کیږي په هغې باندې پاکستان خو انکار کوي چې یاره داسې شبکې زمونږ په ځمکه باندې نشته دی، لیکن دا غي باوجود که امریکا غواړي نو دا غوی ملګرتیا ته موږ تیار یو. دا موقف خو دوی وړاندې هم اختیار کړی و.
څه فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان د اردو ګډ عملیات به چې د حقانی شبکې په ضد او د امریکا د نوې لایحې په اساس به کیږي، نتیجه به یې څه وي؟ آیا هغه څه چې امریکا غواړي هماغه څه به شي؟
معلومی کې داسې چې تر څو پورې چې د دواړو استخباراتي ادارو ترمنځ خپل کې پول موجود وي او یو بل سره رابطه وي نو دا عمل خو په مخپورته کولی شي. دویمه خبره دا ده چې حقانی شبکه معلومی کې داسې چې دا هغې کیدای شي چې ځینې غړي داسې په قبایلي سیمه کې موجود وي یا بل داسې انټلیجنس دی اپریشن کیدلی شي که هغه د پاکستان په ښارونو کې یا بل ځای کې وي. نو د دغې تور نه ځان ایستلو دپاره پاکستان تیار شوی دی.
نورو سترځي باید څه رقم اقدام وکړي د دې لایحې د تصویب نو وروسته چې بیرته غتلل اعتبار ترلاسه کړي او د حقانی شبکې په ضد مبارزه هم یو نتیجه ورکړي؟
تر څو پورې چې ملکونو باندې اعتبار یا غیر اعتبار یا تورونه لګول دي نو دا خو وړاندې هم شوي دي، کاروایانې عملیات هم شوي دي او څه غوښتنې پوره شوي دي څه نه دي پوره شوي. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د امریکې او د پاکستان ترمنځ، البته په دې باندې په صحیح ټاکلي ګامونو باندې مخ په وړاندې تګ چې کېږي هغه به موږ ته وغایي چې آیا په دې کې تعاون روان دی او که تعاون روان دی نو په هغې باندې اعتماد د بل ملک شته دی، د افغانستان شته دی یا د امریکې شته دی که نه. چې څه د پاکستان غوښتنې دي هغه به هغه طرف ته پوره کېږي او څه چې د افغانستان یا د امریکې غوښتنې دي هغه به دې طرف ته پوره کېږي او یو بل ته به اعتبار ورکوي نو بیا خو تعلقات مضبوطېږي به هم او زړې خبرې به هېرېږي.
نذیر صاحب، خبره د تمویل او تجهیز ده چې په پاکستان دا تور دی چې د حقانی شبکه دوی تمویلی، تجهیزی او روزی جدي ګام به د پاکستان څه په دې برخه کې؟
پاکستان خو اول دغه خبرې ته په سیاسي سطح یا په سفارتي سطح منلو ته تیار نه دی. دویمه خبره دا ده چې هغه خو دغه عملیات غواړي نو امریکې نه معلومات غواړي چې بیا ورسره عملیات کول غواړي. نو خو اوس که امریکا جج جوري او پروسیکیوټر جوړ شي او دغه نه مني چې تا عملیات وکړو یا ما سره دي چې عملیات وکړو د هغې نتیجه راونه وته نو بیا به د هغې تاثر څه وي، د دغه عملیاتو نتیجه به څه وي. ډېر مشکل عمل دی، لیکن دې مشکل عمل کې واقع ده چې دواړو ملکونو چې کوم نیت دی یا پهدی هغې باندې اعتبار کول ډېر ضروري دي.
نذیر صاحب، تاسو مخکې په خبرو کې ویلې چې په سیاستي تور به پاکستان دې ته حاضر نشي چې دا خبره ومني چې د حقانی شبکه د دوی د خوانه تمویلیږي او تشهیزیږي. نو زما پوښتنه دا ده چې تاسو فکر نه کوئ چې امریکا سره به د دې ثبوتي چې پاکستان د حقانی شبکه روزي تشهیزي او تمویلیي، نو ځکه دا لایحه منظور کړه؟
نو زه دا نه کړم. په دې چې وخت وخت سره دا داسې جنگ دی چې دی کې لکه د شیشکې خپل ټکانه چې کوم ده یا خپل ځای چې کوم دی هغه یو ځای نه ساتي، او په ډېر په داسې علاقو کې یا داسې ځایونو کې یا داسې تر روخ کې هغوی داسې عملیات کوي که موجودګي وي هم وي چې د هغې یو ځای معلوم نه وي. نو کېدای شي چې امریکې سره داسې معلومات وي، خو هغه معلومات باندې چې په پاکستان عمل کوي او د هغې په نتیجه کې به څه نه راوځي، نو بیا به په پاکستان باندې تور لګي چې تاسو صحیح وخت باندې عملیات ونه کړو. او دویمه خبره دا ده چې دا جنگ چې کوم طریقې سره روان دی، په دې طریقې سره د دې ختمېدل مشکل دی.
د امریکا د کانګرس لخوا نه د نوې لایحې تصویبیدل او د افغانستان او پاکستان د اردو ګډ عملیات د حقانی شبکې په ضد به جنگ آرام کی کنه؟
او زم چې پاوندې د خبرو اترو په لاره کې زیات په ګټوره سطح باندې وکړي د ټولو ملکونو چې جنگ سره څومره نقصان وړاندې ورسېده، دغه نقصان به نور هم زیات شي. دې چې د داسې جنگ په جنگ سره حل راایستل یو مشکله خبره ده د دنیا په تاریخ کې چې وګورئ.
ډېره مننه نذیر صاحب، کور ودان.
سلام علیکم.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د اسرائیل یو لوړپوړی حکومتي مقام د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان په شمول د یو شمیر عربي او اسلامي هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو باندې غږ کړ.
د اسرائیل د انرژي د چارو وزیر ایوال سټینتس د یک شنبه پرځ د اسرائیل په وزیر د سره په یوه ځانګړې مرکې کې ویل چې اسرائیل له ډېر وخت نه د عربي او اسلامي هیوادونو سره د ایران د نظامي قوت او په سیمه کې د خطر د پراخېدو د مخنیوي په خاطر استخباراتي معلومات شریکوي. تیر هفته د اسرائیلو یو لوړ پوړي پوځي قومندان ډګر جنرال گادی اسنکوټ په لندن کې د سعودي عربستان د یوې انټرنیټي شبکې سره په یوه فوق العاده مرکه کې ویل چې اسرائیل چمتو دی چې سعودي عربستان سره په منځني ختیځ کې د ایران د سیاسي او نظامي نفوذ د مخنیوي په خاطر همکاري وکړي او استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. مطبوعاتي رسنۍ اوسا کال په جون کې رپورټ ورکړو چې اسرائیل له سعودي عربستان سره د خپل اقتصادي اړیکو د پراخولو په باب هم خبرې کوي. د چارو کارپوهان فکر کوي چې اسرائیل له سعودي عربستان نه غواړي چې د فلسطینیانو سره د اوږدې شخړې په حل کولو کې او د منځني ختیځ د سولې د پروسې په شروع کولو کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا د جنوبي کارولاینا د پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر جوزف ولمرت امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
There's no need to go into covert talks anymore because a few days ago there was an unprecedented event in which the Israeli chief of staff
اسرائیل چمتو دی چې په دې خبره اعتراف وکړي چې عربي نړۍ سره اړیکې ساتي او د پخوا وختونو برخلاف د خبره نور پټه نه ساتي. د منځني ختی سیاست اوس ایوې داسې نوې مرحله ته داخل شوه چې اسرائیل فکر کوي چې بیرون رنش پاتې کړي او يهودیا دولت زیار باسي چې د خپل ګډو په خاطر د سعودي عربستان په شمول د سیمې له هیوادونو سره انډیوالي ټینګه کړي او د یو فعال اکټر په توګه خپل رول ولوبوي. مخکې هم په مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي چې سعودي عربستان او اسرائیل له ډېرې مودې نه پټي اړیکې ساتي، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړپوړي حکومتي چارواکي او د اسرائیلو د پوځي قومندان په ښکاره ډول پرې اعتراف کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د زیمبابوې د اوږدې مودې جمهور رئیس رابرټ موګابه وروسته له هغې د استعزا سره مخامخ کیږي چې په ټلویزیوني وینا کې د استعفا نه کولو موضوع څرګند کړه. د امریکا غږ خبریال ایسابیلا کوکوکلی په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
په میلیونو کسانو د شنبې په ورځ په دې توقع سره ریډیوګانو او تلویزیونونو ته غوږ نیولی و چې د مګابه د 2 کلن استبدادي حکم چلولو پای ته رسول ولمانځي. دوی په دې خبره سخت نه امید شلو چې د ځینو سترګو ته وښکې راغلي. وای واوریدل مګابه به بله میاشت د زانو پی اف ګوند د کانګرس ریاست وکړي. د سیمې یو اوسیدونکی نشا اوای
and I expect him, I would be happy for him, despite everything that he has done, to leave with dignity and to just walk away. The generals would have let him walk away peacefully.
ما د استفاده وقو درلودل سره لدې چې د هر څه کړی دي زبا خوشاله وم چې د په عزت او آبرو سره په خپل لار تللی. نسلونو به عادته اجازه ورکړی وي چې په سوله ایزه توګه او عزت سره په خپل مخه تللی وي، مګر ده دا کار ونه کړ. مګر د ډیر ستمبر دی مګابي د استفا نوم یاد نه کړ، یا داسې ښکاري چې د هیواد په سیاسي ستونزه کې د پوځ مداخله جدي نه ګڼي. د سیمې یو بل اوسیدونکی کارو الین لاتوشوا یو اوای
I am resigning as president of the country, but we feel like we've been let down. He didn't say anything. He just said he wants to correct past mistakes, but what about the way forward? What about the future?
زه د هیواد د جمهور رئیس په حیث استعفا کوم، مګر موږ احساس کوو چې موږ یې کم راوستلو. ده هیڅ ونه ویلې، ده فقط دا خبره وکړه چې غواړي پخوانی اشتباهګانې اصلاح کړي، مګر د پرمختګ او راتلونکي په باره کې څه ونه ویلې. مخالف فعالین غواړي نور احتجاجونه وکړي، په مګابي باندې فشار راوړي چې استعفا وکړي. د حاکم ګوند ځینې غړي وایي د استعفا د پروسس احتمال شته، مګر دا به د مګابي په سمدستي استعفا باندې تمام نه شي او کېدای شي بشپړ کېدلې ورځې ونیسي. له بلې خوا د امریکا غږ بله خبریاله زلا تیکا هوک په خپل راپورټ کې وایي په زرګونو احتجاج کوونکي د شنبې په ورځ د زمبابوې پایتخت حریري لارو کوڅو ته راووتل. د جمهور رئیس رابرټ مګابي د استعفا غوښتنه کوله چې د دغه هیواد 2 کال جمهور رئیس و. رابرټ مګابي نو وایي
The Congress is due in a few weeks from now. I will preside over its processes which must not be
تاکل شوی دا چې په 2 هفتو کې به د کانګرس غونډه وشي. زه به د دغې غونډې ریاست وکړم چې مخکې له مخکې نه سانجه شوي اقدام ورته باید تاوان ونه رسوي یا د عوامو په نظر کې په نتیجو معامله ونه شي. مګر د حاکم ګوند مرکزي کمیټې چې 2 کاله پخوا مګابي اساس یخی مخکې ویلي وو چې جمهور رئیس د دوشنبې په ورځ په 12 بجو باید استعفا وکړي یا به استزار شي. دغې کمیټې وویلې د ده ځای به د ده پخواني مرستیال امرسن ننګاګوا ونیسي. د زمبابوې پوځ د تېر هفته مګابي په کور کې نظربند کړی وو. د پوځ د مشرانو سره د خبرو نه وروسته یې د شنبې په ورځ وینا وکړه. د زمبابوې جمهور رئیس رابرټ مګابي بیا وایي
Today's meeting with the command element has underscored the need for us to collectively
د پوز د مشرانو سره نننۍ غونډه په دې ضرورت باندې ټینګار کوي چې موږ به په ګډه داسې پروسس پیل کړو چې زموږ هیواد عادي حالت ته راستون شي او ځکه نو زموږ ټول خلک د سولې او امنیت په فضا کې بې له خنډ نه خپلو کارونو ته راستانه شي او د دې ډاډ ورکړی شي چې د پخوا په شان قانون او نظم ټینګ شي او په راتلونکي کې هم دوام پیدا کړي. په حریري کې ډیری یو څارونکی وایي د مګابي نه استعفا کولې وروستۍ پته یا قطه ده چې لوبوي. مګابي له برطانیې نه د زمبابوې د خپلواکۍ په اخیستلو کې مهم رول لوبولی دی، مګر په 1980 کال کې د دغه هیواد مشر شو او زمبابوې په نړۍ کې یو له نسمونو هیوادونو نه کړ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خپرونې دواړه برخې واورېدې. درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه اوریدل مه هیروئ. تاسو نه بیا هم زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوي نو کولی شئ چې په www.pashtoviu.com باندې واورئ.